دا مشال رادیو په نه ساته خبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاز انیسا اجمل او د علی محمود سلامونه ومني. نن د ګل ورځ د 2014 میلادي کال د دسمبر 22 منټه ده. وخت د سحر 9 بجې دي. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده. په دې خبرونه کې په لاهور کې د دفاع پاکستان کونسل لخوا د ډرون بریدونو پر ضد لاریون، د تحریک انصاف ګوند احتجاج، د عوامي نېشنل پارټۍ د مشرانو یوې خبري غونډې په شمول یو شمېر نور موضوعات په حق درته رپورټونه لرو. که څو سندرې هم په دې غړې کې اورېدلی شي. خو لومړی وار ورکو انیسا اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، د پاکستان مذهبي او سیاسي ګوندونو ټولنې دفاع پاکستان کونسل پرن پلاور کې د ډرون بریدونو پر ضد مظاهره کړې. په شمالي وزیرستان کې بنن هم کرفیو وی او د یوکرین په خار کیف کې مظاهره کوونکو ژمنه کړې چې نن به هم مظاهره کوي. د پاکستان مذهبي او سیاسي ګوندونو ټولنې دفاع پاکستان کونسل پرن پلاور کې د ډرون بریدونو پر ضد مظاهره کړې. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال تر مخه دفاع پاکستان کونسل پر سیاسي مذهبي مشرانو او په مدني ټولنو غږ کړی چې د ډرون بریدونو پر ضد یو ځای شي. په دې موقع د کونسل مشر مولانا سمیع الحق ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف د امریکا فشار لاندې راغلی او ډرون بریدونو د ودرولو په اړه مثبت رول نه دی لوبولی. بلخوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید ویلی دی چې د ډرون بریدون مسله به د مذاکراتو له لارې حل کوي او په دې کې حکومت سنجیده دی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې پرویز رشید ویلی چې د ډرون بریدونو معامله به ملګرو ملتونو او امریکا سره راپورته کوي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند په 9 مارچ هم د ډرون بریدونو او د نیټو د سپلای لاره بندولو په اړه خپل احتجاج ته دوام ورکړی. په شمالي وزیرستان کې بنن هم کرفیو وی. د میرانشاه پولیټیکل انتظامی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن به د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې ګرز بندیز وی. په شمالي وزیرستان کې اکثره د اتوار پر ورځ د امنیتي ځواکونو د قافلو د حفاظت لپاره کرفیو لګول کیږي، خو نن هم لګول شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند عبوري صدر او نورو مشرانو د دغه ګوند په پخواني مشر اسفندیار ولی خان باندې د بیګم نسیم ولی خان او اعظم هوتی لخوا لګول شوي تورونه په کلکه رد کړي دي. د یاد ګوند مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې خبري کانفرنس کړې او ویلي دي چې د اسفندیار په قیادت کې ټوله پارټي یو ځای ده. په دې اړه پرون د عوامي نېشنل ګوند غړي افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
د بچا خان او د ولی خان سیاسي وارث شکم دی اسفندیار ولی خان دی. نن اعظم خان او بیبی دا تقریبا په یو پلیټ فارم دی او یو رنگ مطالبه کوي. هغه وایي چې د اسفندیار خان نه بغیر ان پی چلیږي. لہذا د عوامي شل پټه ټول ورکران، ټول پارلیمنٹیرین او ټول ادارې چې کم دی د اسفندیار خان په قیادت کې متفق او متحد دي او هغه چې کم دی د اسفندیار خان حیثیت او وجود د ان پی لپاره لازم او ملزم ګڼي.
بیگم نسیم ولی خان او اعظم هوتی په دې وروستیو کې پر اسفندیار ولی خان تورونه لګولي وو چې د خپل حکومت پر مهال یې درغلي کړې ده. د ایچ آی وی ایډز د پاکستان قومي کنټرول پروګرام ډایریکټر جنرل سید محمد جاوید وایي چې په پاکستان کې د ایډز د ناروغانو شمیره خواوشا 1,00,000 ته رسیدلې ده. نوموړي دا خبرې پرون مشال ریډیو سره د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په لړ کې د آگاهۍ د نړیوالې ورځ په موقع کړې دي. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ایډز ناروغۍ د پیښو په شمېر کې 80% زیاتوالی راغلی دی. افغان حکومت وایي امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ته د سونګ موادو او لاجستیکي اړتیاو په بندولو سره غواړي پر کابل فشار راوړي چې زر تر زره له واشنگتن سره امنیتي دفاعي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان امنیتي چارواکو پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې ویل چې د امریکا فوج د افغان پوځ او ملي پولیسو مرکزونو ته د تیلو او نورو سامانونو رسول دي بند کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د مرستندوی ادارو کارکونکو پر ضد د مخ په زیاتیدونکو تشدد په اړه اندېښنې ښودلې دي. د خالی پروس په یو بیان کې مارک باودین وویل په یوې اونۍ کې په دوو پیښو کې د نهه مرستندوی کارکونکو وژنه په هیواد کې مخ په زیاتیدونکو خطرې څرګندوي. تېره اونۍ په فریاب ولایت کې وسلوالو شپږ افغان مرستندوی کارکونکي وژلي وو او همدارس په جنوبي ولایت اورسګان کې د یو پرمختیایي پروژې درې نور کارکونکي په چاودنه کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د رپورټونو تر مخه سخ کال په افغانستان کې د مرستندوی ادارو شپږ دېرش کارکونکي وژل شوي، څلوېښت حراست کې، شپږ څلوېښت جوبل او دوه اویا تښتول شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د یوکرین په ښار کیف کې مظاهره کوونکو ژمنه کړې چې نن به هم د کیف کوڅو ته راوځي او د ولسمشر ویکتوریانو کوویچ د حکومت د استعفا غوښتنه به کوي، ځکه هغه له اروپایي اتحادیې سره د یوکرین د همکارۍ د موافقې له لاسلیک څخه ډډه کړې ده. د اسوسیټډ پریس خبري ایجنسی د رپورټ له مخې د یوکرین د پارلمان غړي به هم نن د سلام مشورې لپاره یوه غونډه کوي. پرون د حکومت د پریکړې خلاف لږ تر لږه سل زره کسانو په کیف کې مظاهرو ته دوام ورکړی وو. اور اس ته خبردار چې پولیسو د قاهره په تحریر چوک کې د مصر لری کل شوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو د خورولو لپاره له اوخ کې بیان کې ګیس څخه کار اغستې ده. تیر ورځ له یو کال نه په زیات وخت کې د لومړي ځل لپاره ګڼ شمېر اسلام پال مظاهره کوونکي په تحریر چوک کې راټول شوي وو او پولیس په تیزی سره د تحریر چوک ته ننوته چې مظاهره کوونکي خواره کړي. په عین حال کې د مصر د نوي آئین د مسودې کمیټې د هغه شک پر ضد رایه ورکړه چې د ولسمشرې له انتخاباتو مخکې د پارلماني انتخاباتو ترسره کېدل حتمی کړی. د خبرینو پای.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږی د مینا وړاندې خبرونه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان مذهبي او سیاسي ګوندونو ټولنې دفاع پاکستان کونسل په لاهور کې د ډرون بریدونو په ضد مظاهره کړې. بلخوا په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا د ډرون بریدونو پر ضد احتجاجي ناسته په نهمه ورځ هم دوام لري. کارپوهان په دې اړه وایي دا عوامي نیشنل پارټي مشرانو په اسفندیار ولی خان لګول شوي تورونه رد کړي دي.
د بچا خان او د ولی خان سیاسي وارث چې کوم دی هغه اسفندیار ولی خان دی. نن اعظم خان او بیبي دا تقریبا په یو پلیټ فارم دي او یو رنگ مطالبه کوي.
په قبایلی سیمو او په خیبر پختونخوا کې د ایډز ناروغانو شمیره څومره ده؟
ڈرگز انجیکٹ کئی دا ستا انجیکشن ہوئی نو پا دی خلقو کی چکم پا پی خور کی دی پا آوے کی 20% کی ایچ آئی وی ایڈز.
دا افغانستان ننګرهار ولایت هنرمندان دا دولت نه څه غوښتنې لري؟
د دولت نه زموږ دغه تقاضا چې په اطلاعاتو فرهنګ کې بیا د مدیریت پرانیزي او البته زموږ د څو تنو هنرمندانو مشران چې دي کوم هغوی ته یو د معاش زمینه برابره شي.
څنګه خپرونې کې نور رپورټونه او یو څو سندرې هم اوریدلی شئ له مشال رادیو سره اوسئ. کدمر اوردن کو تاسې د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. څنګه تاسې په خبرونو کې واردل چې د پاکستان مذهبي او سیاسي ګوندونو ټولنې دفاع پاکستان کونسل پرون په لاهور کې د ډرون بریدونو پر ضد مظاهره کړې ده. بلخوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید هم سرګندونې کړې دي چې نور حال به د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال راکوي. ستړي مشي او سهار مو په خیر.
ډیره مننه خوار مشي.
لومړی پښتنه اداره چې د دفاع پاکستان کونسل پرون په لاهور کې احتجاجي مظاهره کړې ده د ډرون بریدونو پر ضد، په دې اړه دغه تفصيلات شریک کړئ راځه.
جی بالکل، دغه سو میاشتې خاموشه وروسته یو وار بیا دفاع پاکستان کونسل په لاهور کې د نیلا ګمبد نه تر شهیدانو جماعت مال روډه پورې یو احتجاجي مظاهره وکړه. دې دوران چې کم ګډون کوونکي وو نو هغوی خپلو تقریرونو کې په حکومت زور وروړو چې هغوی د غیر ملکی دباو نه روزي، او دغه رنګ چې کم د ډرون په حواله سره په ټولګودي د غونډه کې قراردادونه پاس شوي دي او منظور شوي دي، نو باید چې په هغې عمل درآمد وکړي شي. د دې وینا وا چې د اسلام دښمنه قوتونه پاکستان جنگول غواړي، او د هغې غټ ثبوت دا دی چې د یو طرف نه ډرون حمله وشي په هغې کې خلک ووژلي شي، او بیا د هغې په جواب کې خودکش حملې کېږي، او دغه رنګ د دې ټوله تباهي او نقصان چې کوم دی هغه عام خلکو ته رسي. د دې وینا وا چې کم خلک دا وخت هغې عمران خان ته اشاره وچی د نیټو د سپلای د رصد د لارو بندولو لپاره چې کم خلک کوښونه کوي، نو دی وی چې مونږ بټول د هغې سره یو ځای چې د پاکستان دفاع پټولو باندې فرض ده. دغه رنګ دی دا هم وی نواز شریف ته چې تا کمې وعده کړې وي په حکومت کې راتلو نه مخکې، نو باید چې توس هغه خپل وعده پوره کړي، دغه رنګ د نیټو سپلای بند کړي، ورسره ورسره چې کم ډرون بدون دي هغه ودروه، او دې کې بیا چې کم د هندستان د طرفه کنټرول په کوله باندې کم د دیوال وهلو خبرې کیږي، نو د دې هم غندن او شو د دې وینا چې هیڅ له هم دی دا دیوال والو ته پرې نه دی، بلکې دا به دی په خپل لاس را غورځي.
درته وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د تحریک انصاف ګوند او د دفاع پاکستان کونسل دی د دې احتجاجي مظاهره چې د ډرون بریدونو په اړه په دې اړه هم سرګندونې مخې ته راغلي دي، د دې څه تفصيلات تاسو سره؟
جی بالکل، د پرویز رشید وینا وا چې دا چونکی سفارتي مسله ده، او سفارتي یا د خارجه تعلقاتو چې کمی خبري یا خارجه پالیسي چې کمی، نو په هغه د طاقت په ذریعه یا په سړکونو باندې د احتجاجونو او د جلسو جلوسونو سره نه حل کیږي. د وی کچر دا مطلب دا کومه طریقه چې تحریک انصاف په لکړې د کډای وډیر خلار و، نو باید چې بیا عمران خان په خپل د دغه درنې د دغه احتجاجونو مشارک ولا، خو عمران خان په خپل داسې نه کوي، بلکې د هغه خبر هم را یاد کړ چې کله په ټولګوندی زغونډه کې د نیټو د سپلای خبر راغله، نو په دې باندې ټول غړي سلاو چې د نیټو سپلای هغه به جاری. دغه شان کې چېرې فرض کا هغه فرویز رشید وی کې عمران خان ته په دې باندې اعتراض و، نو په کار ده چې د په هغه وخت کې په سرکاري توګه د بندولو خبره کړې و. دوی چې د داسې قسمه عملیاتو سره د داسې کارونو سره نور هیڅ نه کیږي، خو ورسره د پاکستان بدنامي کیږي، نو باید چې دی کمی سفارتي چاري دي کمی د خارجه پالیسي خبري دي، نو هغه په کار ده چې هغه په وفاقي حکومت پری دي، او دغه رنګ دا کومه طریقه چې د تحریک انصاف غړو خپل کړي ده باید چې د دینه لاس واخلي. جی
ډیر مننه استاسینا د تفصيلاتو د راکبلو. قدرمن اوردونکو تاسو واولیدل چې په لاهور ښار کې د دفاع پاکستان کونسل احتجاجي مظاهره کړم دارز عمدارز د خیبر پختونخوا کې هم د واکمن تحریک انصاف ګوند په نهمه ورځ د ډرون بریدونو او د ناټو د سپلای لارې بندولو په اړه خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. د پاکستان تحریک انصاف او نور سیاسي ملګر ګوندونو لخوا د احتجاجي مظاهرو په اړه کارپوهان وایي چې دې ګوندونو د انتخاباتو وړاندې له ولس سره کومې ژمنې کړې وي هغه اوس نشي پوره کولې، نو ځکه یې د ولس د دوکې لپاره د مظاهرو لار خپله کړې ده. دا چې دا مظاهرې د پاکستاني ولس مسلې هواروي او کنه، په دې موضوع د زمونږ همکار اسرار علم مومن دا رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند او نورو سیاسي ملګرو ګوندونو یې په پیښور کې د ډرون بریدونو پر ضد نن په نهم ورځ هم خپل احتجاج لا هم نه دی ختم کړی، چې د یاد ګوند مشر عمران خان د روانې میاشتې په 22مه په لاهور کې هم د خوراکي شیانو د ګرانۍ خلاف د مظاهرو اعلان ورکړی. په اسلام آباد کې کارپوه اسد منیر وای عمران خان په سیاست نه پوهیږي، نو ځکه ورته د مظاهرو پرته بل کومه لار په نظر نه ورځي.
هغه په خپل چاپ وینا نه کوي، خو هغه پوهی نه دی. هغه پوهی ځکه نه چې یو سړی چې ټول عمر کرکټ کوي نو هغه کتاب اخبار نه وي. دوی هغه ځین کې چې نور دې څوک ورته وایي چې دا دې څوک ورته وایي چې وي نه دهشتګردي 2004 مخکې نه وه، څوک ورته وایي چې وي کموش بچې ته کومار شي. دغه شي هغه خپله کوشش نه کوي چې حقیقت معلوم کړي چې دا خلک څنګه رالو، دلته القاعده کله راله، فوج کله لاړو، جنګ څنګه شروع شو، څومره معاهدې شوې دي، سیاسي جماعتونه څومره کړي،
خوب اسلام آباد کے کارپو خادم حسین وائی کہ عمران خان نہ پوہے گی نو لہغ سرا د بہرانو چھرو پخوانے وزیر او د غرنگ نور یوش میر کسان شتا چہغوی پردی پوہ دی چپ قبائلی سیمو کے د ڈرون بریدونو بندے دو یوازنی لار دادا چپ قبائلی سیمو کے داخلی او بہرانی ترگر لمن سے یوڑل شی نو موڑے وائی عمران کہ پوہے گی او کنا خود د تگلارا پاکستان او په خاص توګه د خیبر پختونخوا اقتصاد او سیاست ته لوی زیان رسوي.
سلام عمران خان سره خوشی د قصوری دی چې هغه د خارجه امور او وزیر پاتې شوی دی. شاو مت قریشی چې هغه خارجه امور وزیر پاتې شوی دی او د نیټو د ډرون په حواله چې کوم پالیسی عمران خان یې تر کړی دا شاید چې هغه په دې پوهیږي. نو یا خدای دې کېدې شي چې شاو مت قریشی او خوشی د قصوری اوریدلی نه او یادا کی دیشی چوری دلی اوگا منلی نی او یادا کی دیشی چکا در دوارا او درسان تصور کی کم چی عمران خان بھی نو بیا دننا صدا سی کسما خبر ضرور شتا آغا دی اسٹیبلشمنٹ بازی پالی سو سر ترلی دا
خود جماعت اسلامی مشر منور حسن وائی پدا سی حال کی چی امریکا لافغانستان خپل پوزونا او پوزی سامانو باسی نو در ٹینکرو پروڑان دی دلارو بندولو پوسیلا امریکا لسخت و مشکلات سرا مخامخ کی دیشی
2014 کال کی با امریکہ افغانستان اوزی اخپل پلکونو ٹانکر با واپس امریکہ او یورپ تھا اوڑی لدی پرتا سبان نے یو لاکھ فوج با حملہ افغانستان او باسی نو دغ رنگ دا ڈیر صحیح وقت چھ امریکہ تا تکلیف اور سوال شی
خو پیسل آباد کے کارپو حسن اسکری وائی کہ پاکستان دا ناٹو ٹینکرو پر زد لاری بند کھڑی نو دا امریکہ لپارا نور لاری ہمشتا
چیلنجز تو یہ ہے چکم دا ہیواد دنن حکومت عزت طالب پلو عناصر دی ہاوی تب تقویت تر لاسه شی او هغه کا چې دا وی خبره به ومنل شي پرړیواله کچه به پاکستان یوازې شي اروپאי هیوادونه امریکا جاپان او هغه نور هیوادونه چې پاکستان مرسته کوي هغه بل پاکستان سره د مرستو نه لاس واخلي او دا رنگ په دې وخت د پاکستان یوازې کېدل به داسې وی چې د نړۍ لپاره به بیا پاکستان او طالبان یو وي
دنیا ایک اکٹھا دیکھے گی
پرون په یوګونډه کې د پاکستان د اطلاعات او افاقي وزیر پرویز رشید اویل چې د تحریک انصاف لخوا د ناټو ټینکرو پر وړاندې د لارو تړلو فیصله ناسم ده او د غرنګ د په خبره د عمران خان تګلاره د پاکستان د بنو چارو پالیسۍ ته زیان رسوي
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دو بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
دا عوامی نیشنل گوند عبوری صدر حاجی محمد عدیل او نور مشرانو دا دغه گوند په پخوانی مشر اسفندیار ولی خان باندې د بیگم نسیم ولی خان او اعظم هوتی لخوا لګول شوی تورونه په کلک رد کړی دي دا یاد گوند مشرانو پرون په پیښور پریس کلب کې یو خبری کانفرنس کړی او ویلي دي چې د اسفندیار په قیادت کې ټوله پارټۍ متحده ده دغه خبری کانفرنس ته د مشال رادیو خبریال هم ورغلی وو او دا رپورټ یې تیار کړی دی
په پېښور پریس کلب کې د عوامي نېشنل ګوند لوړپوړو مشرانو د اعظم هوتی او بیګم نسیم ولی خان لخوا د عوامي نېشنل ګوند په پخوانی مشر اسپندیار ولی خان باندې لګول شوی تورونه او نیوکې بې بنیاده وګڼلې او په خبری کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند لوړپوړو مشرانو د اسپندیار ولی خان د کلک ملاتړ اعلان وکړو په دې ډول کې د خبری ونډې وروسته تیر مازیګر د عوامي نېشنل ګوند د رسنۍ د سنگ مشر میا ابتخار حسین مشال ریو ته ویل
د بچا خان او د ولی خان سیاسي وارث چې کوم دی هغه اسفندیار ولی خان دی
نن اعظم خان او بیبی دا تقریبا په یو پلیټ فارم دی او یو رنگ مطالبه کوي او هغه وایي چې د اسفندیار خان نه بغیر ان پی چلیږي لہذا د عوامي ژل پټ ټول ورکران ټول پارلیمنٹیرین او ټول ادارې چې کوم دی د اسفندیار خان په قیادت کې متفق او متحد دي او هغه چې کوم دی د اسفندیار خان حیثیت او وجود د ان پی لپاره لازم او ملزم ګڼي
میا ابتخار حسین زیاته کړه چې بیگم نسیم ولی خان او اعظم هوتی یو کورنی اختلاف لا سیاسي رنگ ورکوي. خود اعظم هوتی زوی او د اسپندیار ولی خان خورایې امیر حیدر خان هوتی هم د دې کورنی اختلاف باوجود د اسپندیار ولی خان ملاتړ کوي.
سیاسي اختلاف نشته او دا غریلو اختلاف واغه ول سیاسي رنگ ورکول کوشش کړي دي. مونږ د حیدر خان د کردار نه پدې مطمئن یو چې پدې سوسایټي کې هغه د خپل پلار خلاف د عوامي نشنل پارټي په حق کې چې کم مطلب پریس کانفرنس کړي دي دا ډیر کم خلک کولی شي.
پدې محل د عوامي نشنل ګوند ابوري صدر سینیټر حاجی عادل د بیگم نسیم ولی خان لخوا د هغې په قیادت کې د عوامي نشنل ګوند د منظم کولو په اعلان سختي نیوکې وکړي او وی ویل
ته پته نشته کې بی بی سی غواړي پرې ده چې بی بی سی مرزي څنګه خپل ځان د پاره یو بیل پارټي جوړول غواړي جوړو کی اول نیشنل پارٹی انٹیکٹ دے اور ابوری صدر پہ حیثیت دا اعلان حکم کے اس پر پلس لکا فارم سازی شوے دے اور مزید کہے گی.
دا یادونی ورد چی دا 2013 پا عامو انتخاباتو کی دا عوامی نیشنل گوند دا شکست روستو عوامی نیشنل گوند دا پارٹی ٹول تنظیمونا مات کری و او دا محال دا عوامی نیشنل گوند دا ممبر سازی مهم روان دے.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو دا مشال رادیو خبرونې ته غوږی او وس ستاسو پام راګرځوم د افغانستان په لور. افغان حکومت وایي ډیر زر به له هند او ایران سره د چاربهار بندر له لارې د ترانزیت په خاطر یو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي چې د دې تړون په لاسلیک کېدو سره به د افغان سوداګرو ترڅنګ د نورو هیوادونو ته هم اسانتیاوي د سوداګرو ته به اسانتیاوې پیدا شي. د دې تړون په اړه د ایکو سازمان په وروستۍ غونډه کې چې په ایران کې و د درې واړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د مشال رادیو خبریال معصوم بیوند راکوي.
د بهرنیو چارو وزارت په باور چې د چابهار بندر له لارې د ګټه اخیستو په اړه د ایران، افغانستان او هند ترمنځ د تړون په لاسلیک کېدو سره به افغانستان او سیمې ته د ترانزیت اسانه لاره برابره سي. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان، ایران او هند د مسؤلینو ترمنځ د دې درې اړخیزه تړون د کولو په اړه خبرې دوام لري. د دې وزارت ویان جنان موسازي د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ. له دې لارې به افغان سوداګر په اسانه توګه سیمې ته صادرات او واردات وکړي.
ان شاء الله او به کولای شو یو درې اړخیزه موافقتنامه د ایران او هند سره امضا کړو. نو دا به د افغانستان تجارانو ته، د افغانستان پانګه اچونکو ته او همداراز د سیمې نورو هیوادونو ته، د نړۍ نورو هیوادونو ته دا فرصت برابر کړي چې افغانستان ته یو ډیره نږدې ترانزیتي لاره ولري. عمومي موافقه موجوده ده او موږ به دا کوشش وکړو تر څو دغه موافقتنامه ژر تر ژره نهایي شي او د درې واړو هیوادونو ترمنځ امضا شي.
شغلی موسازی ونه ول چې د غدرارخیز تړون به کله لاسلیک سي. خدای وای ل تیر ټوکلن راهي سره د تړون په اړه خبري کیږي او اوس د تړون پر روستي متن کار پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویلي و چې هند غواړي پر اتلونکي کې د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان او له افغانستان منځنۍ اسیا ته خپل مالونه ولیږي. د چابهار بندر 1000 کیلومتر مربع مساحت لري او د ایران په جنوب ختیځ کې د هند سمندر ته نږدې پروت دی. هندستان د هند سمندر له لارې او افغانستان د لویدیځ له لارې دغه بندر ته لاره لري. د راپورونو له مخې همدا اوس د افغانستان له 80% څخه ډیر تولیدات هند ته صادرېږي چې ډیره برخه یې کرنیز محصولات دي. افغانستان له هند او نورو آسیایي هیوادونو سره د پاکستان له خاورې د واګا او د ایران له خاورې د چابهار او عباس بندرونو له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل چې دا بندر د نور په پرتله د افغان سوداګرو لپاره ډیره ګټه او ښه لاره برابروي.
د چابهار بندر نسبت د نورو بندرونو ته موږ ته نږدې ترین بندر دی او دا هم د بود مسافې په لحاظ او هم د مصرف په لحاظ باندې موږ ته پیدمن دی او دا د افغانستان په اقتصاد او په ترانزیت کې لوی اهمیت لري او موږ د وابستګۍ نه چې ځان له یو مملکت ته محتاج وي د دې نه خلاصوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا هم وایي چې ایران له 2004 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره درې تړونونه لاسلیک کړي چې د چابهار بندر له لارې ورته ترانزیټي اسانتیا برابروي. خو وایي ایران دغه تړونونه نه دي عملي کړي. افغانستان په سمندر ته لار نه لري او خپل ترانزیټ د ایران او پاکستان له اوبو څخه نور هیوادونو ته کوي. خو دغو دواړو هیوادونو د افغان سوداګرو مالونه په اونۍ په خپلو خاورو کې په بیلابیلو پلمو بند کړي.
زما کور زما کلی
د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه اوران شو له حکومت اوران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې پاکستان او افغانستان به د امن راوستو او وسله والو د پټنځایونو له منځه وړلو لپاره په خپلو کې همکاري وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی دا خبره د تیر خالی پورس په کابل کې د پاکستان د وزیر اعظم محمد نواز شریف سره د ملاقات وروسته کړې. وکړ په هان وای چې پاکستان او افغانستان وګواړي نو د وسله والو مرکزونو ختمولو کې یو ځای همکاري کولی شي. زموږ همکاري انیسا اجمل په دې موضوع له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خالی پرواز د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په کابل کې د ملاقات وروسته ویل چې دواړو مشرانو د سولې په ټینګښت او د وسلوالو د پټنځایونو د مینځه اوړلو په باب خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړه
دا مثال متراس بل چې د سولې پروسه څنګه وخت کړو، عملی اقدامات څنګه وکړو، امریکا، پاکستان او افغانستان څنګه همکاري سره وکړي. دواړو خواوو په واضح ټکو بیان کړی چې تروریزم او افراطیت دواړو ته خطر دی او پر هغه ځالګیو باندې په هغه پناهګاهو باندې چې په دې سیمه کې جوړې شوې دي بحث وسو او د هغوی د ورکولو په ایسه کې بحث وسو. نو هیله مو دا ده چې دواړه هیوادونه په دې هڅه کې د تروریزم په خلاف کامیاب شي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا په شمالي وزیرستان کې د حقانی نتورک د موجودیت په اړه اندېښنې ښودلي او له پاکستان یې غوښتي دي چې په خلاف یې عملیات وکړي، خو تر اوسه لا داسې نه دي شوي. بل خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په کابل کې ویلي دي چې هیواد باید د افغانستان د سولې د بهیر په لړ کې مرستې جاري ساتي. د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سات وایي د نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان حکومت هڅه کوي چې په پاکستان کې د امن راوستلو لپاره گاونډي هیوادونو سره اړیکې سمې کړي او د افغانستان د سولې په عمل کې مرستې وکړي.
فوجی قیادت کے تبدیلی راغ اخبارات کے تبدیلی راشتی ماں خیال باندھے افغانستان کے قرضی سے پبی سے باندھے یعنی بائیلٹرل سیکورٹی اگریمنٹ باندھے دستخط کو تیار نہ دے تو ماں خیال آدھے انتظار دے کر پاکستان پر ذریعہ بنے افغان طالبان سر سب مفاہمت راغ میں دے ضرورت میں پیخی کہ درالتا دائمی امریکنی اڈے چکم دی بہت افغانستان پاور باندھے موجود ہی نو زما خیال باندھے کہ پاکستان میں دلچسپی دے رہی ہے کہ امریکہ دے دیزن انخلا کی نو سمجھ افغانستان کی اور بس صورتحال راشی کی اور حالات جوڑے
خدا چې پاکستان او افغانستان به د امن راوستو د وسلوالو د پټنځایونو د ختمولو لپاره څنګه همکاري وکړي. ریټایرډ بریګیډیر ساتي په اړه وایي په افغانستان کې که چرته د وسلوالو مرکزونه وي هم نو هلته د مسله دومره پیچلې نه ده. د بهر ملکي ځواکونو د افغان حکومت لخوا د وسلوالو مرکزونه ختمېدای شي، خو په پاکستان کې دا کار ګران دی.
ګور افغانستان کې خواسان دی کنه افغانستان کې زما په خیال باندې مسله ډېره لوی نه ده. زما په خیال دغې ترمنځ مفاهمت وشي د افغان دولت تر موجوده انتظامیه ترمنځ او د مزاحمت ترمنځ او هغه کې پاکستان مدد دغې وکړي او پاکستان پاکستان سره لاس کولی شي په دې کې. چې دا وشي نو افغانستان کې خو مسله بل زده نه یم چې بالکل مکمل بهر څخه ختم خو مینجبل لیول ته راولې. پاکستان او د افغانستان ترمنځ داسې خپلو کې تعاون وشو چې هغې د یو بل دغه چې کوم مخالفین دي هغې ته ځای نه ورکوي، دغې پشپناهي نه کوي، دا پخپله مسله ختمه شي. زما
په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی وایي چې پاکستان او افغانستان د وسلوالو د پټنځایونو د ختمولو لپاره په ګډه همکاري کولی شي.
زبر کون سے جمهور رئیس هدف د پاکستان په خاوره کې د پټنځایونو مسله د لپاره د افغانستان دولت روس پورې د نه منلې او نه میتود منلې چې په افغانستان کې افراطي ګروپونه طالبان او دوی پټنځایونه ولري. جمهور رئیس کله چې وایي چې څه ډول همکاري کولی شو پوځي همکاري کولی شي دواړه هیوادونه په دې سیمه کې او همدارنګه استخباراتي انټلیجنس معلومات کولی شي سره تبادله کړي.
که څه هم د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په پټنځایونو عملیات نه دي کړي، خو امریکا وخت په وخت د ډرون بریدونو له لارې ځینې مهم وسلوال وژلي دي. د وروستیو کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله محسود او هنګو کې د حقانی ډلې ځینې مشران وچل.
دا مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسې غوږی وخت د سحر نه نی بجې شې بي دي د انیس اجمل نه د خبرونو لنډي زورو
د پاکستان مذهبي او سیاسي ګوندونو ټولنې دفاعي پاکستان کونسل پرن په لاهور کې د ډرون بریدونو پر ضد مظاهره کړي. په دې موقعه د کونسل مشر مولانا سمیع الحق ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف د امریکا تر فشار لاندې راغلي دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند په نهم ورځ هم د ډرون بریدونو د نیټو د سپلای لاره بندولو په اړه خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. د عوامي نېشنل ګوند عبوري صدر او نورو مشرانو د دغه ګوند په پخواني مشر اسفند یار ولی خان باندې د بیګم نسیم ولی خان او اعظم هوتی لخوا لګول شوي تورونه په کلک رد کړي دي. د یانګ ګوند مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې خبري کانفرنس کړي او دا خبري کړي. د ایچ آئی وی ایډز د پاکستان کمی کنټرول پروګرام ډایریکټر جنرل سعید محمد جاوید وایي چې په پاکستان کې د ایډز د ناروغانو شمیره خوښه یو لاکو ته رسیدلې ده. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ایډز ناروغۍ د پیښو په شمیر کې 80% زیاتوالی راغلی دی. افغان حکومت وایي امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ته د سونګ موادو او لاجستیکي اړتیاو په بندولو سره غواړي پر کابل فشار راوړي چې سر تر سره له واشنگټن سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان امنیتي چارواکو پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې دا خبرې وکړې. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د مرستندویو ادارو کارکونکو پر ضد د مخ په زیاتېدونکي تشدد په اړه اندېښنې ښودلې دي. د یوکرین په خار کیف کې مظاهره کوونکو ژمنه کړې چې نن به هم د کیف کوڅو ته راوځي او د ولسمشر ویکتوریانو کوویچ د حکومت د استعفا غوښتنه به وکړي. او پولیسو د قاهرې په تحریر چوک کې د مصر لری کړل شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د خورولو لپاره له اوښکې بیونکي ګیس څخه کار اغستلې. تېره ورځ له یو کال نه په زیات وخت کې د لومړي ځل لپاره ګڼ شمېر اسلام پاله مظاهره کوونکي په تحریر چوک کې راټول شوي وو.
دا خبرونو لنډیز مو د انیسا اجمل نه واوریدلو. وخت شوه دی د پاکستان د کورنۍ ورسپونډ ته کتنې. دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپونډ په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله دغه ادارې لوستې دي او غټ ټکی په دې رپورت کې راغون کړی.
مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د افغانستان دورې پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزی سره غړي خبري کانفرنس ته خپل وینا کې ویل چې پاکستان به د افغانستان په هر مرحله حمایت جاري ساتي او افغانستان سره ښه تعلقات غواړو. ادارې لیکي چې تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو خبره ده نو پاکستان جوړېدو وروسته دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه نه وو او د دې غټه وجه اقوام متحده رکنیت اخستو کې افغان حکومت د پاکستان مخالفت کول او د افغانستان مسله وا. خو چې کله اوروس افغانستان ته خپل فوج راولېګلو او پاکستان په دغه جنگ کې په څنډه سره ډول د خپل افغان اورونو مرسته وکړه نو د هغې وروسته دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې بهتري راتلل شروع شو. ادارې لیکي چې دا حقیقت دی چې افغانستان کې امن وي نو پاکستان کې امن راتلی شي او تر څو چې افغانستان نه د ناټو فوجونو د وتلو خبره ده نو ضرورت د دې خبرې دی چې افغانستان کې د امن قائم وساتل شي. که خدای مکړه افغانستان کې بیا حالات خرابېږي نو نیغ په نیغه اثرات به په پاکستان وی. نو پاکستان له هم پکار دی چې افغانستان کې امن وضع ښه ساتلو کې خپل کردار ولوبوي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې وزیر اعظم د کابل دوره کې نه صرف امن عمل بلکې په اقتصادي مرستو کې هم مثبت پیشرفت شوه دی کوم چې نه صرف د دوه ملکونو بلکې د سیمې د مستقبل لپاره یو ښه خبره ده. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان نه صرف دوه گاونډي ملکونه دي بلکې زمنګ مذهب هم مشترک دی او دوه ملکونه د تاریخ او روایتو په مضبوط رشتو کې هم تړلې شوی دی. نو دوانو ملکونو لپکار دی چې تجارت ته ود ورکولو سره سره کمی ترقیاتی منصوبی دی نو هغه دی هم زر تر زر شروع کړي نو دا شان به تر ډیره حد نه صرف د بیروزګاری خاتمه ممکنه شي بلکې سیمه کې به امن هم راشي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په ملک د ګرانۍ نوټس اخستی دی او په دې لړ کې د ټولو معاملې په خپل د نگرانۍ فیصله کړې ده. ادارې زیاتوي چې د وزیر اعظم له اړخه اعلانونه او اقدامات چتول د ستاینې وړ دي چې مثبت اثرات به په مارکیټونو پرې وزي خو اصل خبره په مقامی کچ د نرخونو کنټرول دی. اداریې په وینا د صوبو په کچ ضلعي انتظامیه ذمواري ده چې د مارکیټ قیمتونه صحیح وساتل شي او په دې کې شک نشته چې انتظامیه ته به په ځینې ځایونو کې وسایلو سره افرادي قوت به هم کمی وي خو په ښه نظام او کره کتنې سره محدود وسایلو نه هم ښې نتیجې راوتی شي. اداریه وایي د ضلعو په سطح د انتظامیه قیمتونه کنټرولولو سره سره د ملاوټ خاتمه هم ممکنه کړي او نرخنامې په حق له دې یو نظام هم جوړ کړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
ڈان ورځپاڼې په خپل یو ادارې کې لیکلي چې د پاکستان فوج نوې مشر با یو سو اونیو کې خپل کار په خپل ډول ترسره کړي. کچری حالات خو نو د فوج مشر با د قومي سلامتیا او بهر ملکی اړیکو په اړه د فوج دریس په خپل لور روان کړي، خو وزیر اعظم نواز شریف باید د دې کارونو مسولیت په غاړه واخلي او پر اختیار با اختیار شي. په اداریه کې راغلي چې په هیواد کې یو جمهوریت حکومت لخوا بل جمهوری سیاسي حکومت ته انتقال او د فوج نوی مشر ټاکنه په دې معنی نه ده چې په سیاست کې د لسیزو راهیسې د فوج لاسوهنه ختمه شوي، خو د 2013 کال بدلونونه په حقیقي معنی کې د ولسی حکومت اعتماد پر ځای کولی شي. ورسپانې په اداریه کې د وزیر اعظم نواز شریف ته سلور هغه کارونه په ګوته کړي چې ورته پاملرنه وکړي او د دې لپاره په ریاستي پالیسۍ کې بدلون راولي. په دې کې کورنۍ ورپکو لخوا ګواښونه، د بلوچستان مسله، افغانستان کې د مداخله او هند سره د تعلقاتو مسلې شامل دي. د ورسپانې په خبره په دې کې هر یو معاملې په خپل ځای ډیره پیچلې ده. ډان ورسپانې په اداریه کې لیکلي چې د کورنۍ ورپکیتوب پر ضد د جګړې په اړه وزیر اعظم وایي چې ورپکیتوب ختمولو کې لمړیتوب به د خبرو اترو لاروي. قسم دا یو کړکیچنه معاملې ده، خو د فوج لوړپورو چارواکو د دې مخالفت کړی او وزیر اعظم هم په دې کې ناکام ښکاري چې دا خبره تری به څرنګه ترسره شي. ورسپانه زیاتوي چې موجوده حکومت د افغانستان، هند او بلوچستان په اړه په سم لور روان دي، خو د دوی پالیسي یوازې تر کاغذونو محدود دي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکلي چې افغان طالبانو د پاکستان خبره د خپل روزنو او پټن ځایونو په توګه له اوږدې مودې راهیسې وکاروله. داسې ګمان کیږي چې د افغان طالبانو مشران د پاکستان په کوټه، پېښور او په کراچۍ ښارونو کې پټ دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان سفر کې د دواړو خواوو چارواکو یو هڅه وکړه چې په دواړو خیز اړیکو کې خوالی راولي. د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان د سفر پر مهال هم د پولي پر غاړه تاوتریخوالی رامنځته شوی و. د کونړ ولایت والی شجاع الملک جلال خان ویلي چې پاکستانی فوجانو په شیګل ولسوالۍ کې توغندي داغلي دي. د ده په وینا نه پوهیږي چې دا د پاکستان د مرکزی حکومت پالیسي ده او که د فوج. ورسپانه لیکي چې افغان چارواکو په دې سفر کې د طالبانو د دویم مهم مشر ملا عبدالغنی برادر په خوشی کولو زور راوړو. د پاکستان وزیر اعظم په دې موقع وویل چې له افغان ولسمشر سره به د ملا برادر ته د رسایي ورکولو په اړه خبرې وکړي.
مشال ریڈیو وار
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د آی بی این ټلی ویژن ویب پاڼې په یو مقاله کې راغلی چې پکې د حسین حقانی د کتاب میگنیفیسنت ڈیلوژنز او د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه لیکنه خبره شوې ده. د دغه مقالې غټ کې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
د آی بی این ټلویزیون ویب پاڼې یو مقاله خپره کړې چې د 2022 کال د مئی په 14 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته خط ترلاسه شوی و چې پکې نیغ په نیغه د دړکه ورکړل شوی و چې که پاکستان د وسلوالو سره د مرستو نه کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل او د هغې د روزنو مرکزونه یې بند نه کړل، نو امریکا به پاکستان د ترهګرو مرسته کوونکي ریاست وګرځوي. په مقاله کې راغلی د اغا محل د نواز شریف صلاحکار حسین حقانی په وینا د امریکا د غواخونو د نتیجو پاړه د ډیرو باسونو رستو باس کوون کې د نتیجې ته ورسېدل چې د وسلوالو پر ضد عملیات په لمړیتوبونو کې نه وو. نو چارواکو فیصله وکړه چې د پاکستان لپاره دا ضروري و چې په راتلونکي کې خپلې چارې په سمه توګه پټې کړي. له دغه ملاقات شپږ میاشتې وروسته بل کلینټن د امریکا ولسمشر منتخب شو او د پاکستان له کشمیر او سیکانو سره د ملاتړ په اړه خبرې لمیانځه لاړې. مقاله لیکي حسین حقانی په خپل نوي کتاب کې ډېر داسې واقعیات بیان کړي چې په امریکا او پاکستان د یو بل نه جدا کېدای شول، لکه د جنا د اغه خفګان نه واخلي چې امریکا پاکستان نړۍ ته اغه سي وړاندې نه کړو لکه څنګه چې پکار وو. په کشمیر کې د پاکستان د خپلو ګټو ترلاسه کولو په لړ کې د امریکا مرستې پښتونستان لمیانځه وړل او د پاکستان د ختمولو لپاره د هېواد هند ته بار بار خبرداري پړه ناخوښي وه.
مقاله لیکونکي یو مثال بیانولو سره لیکي چې په 1970 کال کې پاکستان د خپل ځواکونو لپاره له امریکا نه د 300 ملیون ډالرو اغیستو غوښتنه وکړه، او په 1978 کال کې امریکایي ولسمشر لیندن جانسن ولسمشر ایوب خان ته خط ولیکه چې پکې دا یادګیرنه ورکړه چې امریکا پاکستان ته د 3.5 بلیون ډالرو نه زیاتې پیسې ورکړې دي، خو د نیمې پیړۍ او د 30 بلیون ډالرو د مرستو نه وروسته پاکستان دا نه احساسوي چې د دوی پوځي ضرورتونه پوره کیږي، او بلخو امریکا دا احساس نه لري چې پاکستانیان ورسره مینه کوي. مقاله لیکي چې کله په 1950 کال کې امریکا په جنوب ختیځ ایشیایي هیوادونو په ټولنه کې د پاکستان د شاملولو پلان لرلو، نو د بهرنیو چارو وزیر جان ډیولس نه لیکوال والټر لیپمن پوښتنه وکړه چې ولې. نوموړي ویل چې په ایشیایي هیوادونو کې په رښتیا څوک جګړه کوي نو هغه پاکستانیان دي. جان ډیولس زیاته کړه ځکه امریکا ته د دوی د اتحاد ضرورت دی. قسم حسین حقانی چې د روسیو کې واشنگتن کې د پاکستان سفیر وو، د پاکستان او امریکا ترمنځ د شخصي تجربو نه دا ثابت کړه چې هغه د زړو دستاویزاتو حفاظت کوونکی دی، او چې د کله نه هغه د یو استازي په توګه کار پیل کړي نو د پاکستان نه زیاتره وخت بهر ژوند تیر کړي، او د مقالې تر مخه چې د کله نه د میمو ګیټ سکینډل مخې ته راغلی دی نو دغه لپاره ګواښونه پیدا شوي دي. حسین حقانی په خپل کتاب کې ډېرې واضحه او په حقیقتونو ولاړې خبرې کړې دي، خو چې کله د پاکستان د مشرتابه په اړه لیکل کړي دي نو بیا یې د خوشطبعي او د طنز نه کار اخیستی دی.
د مشال مرکه، د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه تر دې کې کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. تاسو ته مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته وګورئ. تاسو لپاره په دې خبرونه کې ډور رپورټونه هم لرو، خو دا غینې وړاندې د برېښنا عامل دا یو سندره ورو او به رپورټونه ته دوام ورکو. تاسو د برښنا امیر په غو کې سندره واوریدله او تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. 13 ورځ په ټول پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي په لړ کې د آگاهی نړیواله ورځ ونمانځل شو. دا چې په پاکستان کې د ایډز د ناروغانو څومره شمیره ده او آیا د دوی د درملنې لپاره څه هلې ځلې روانې دي او کنه، زموږ همکار مجید بابر د دې پوښتنې پر جواب کې د پاکستان د قومي ایچ آی وی ایډز کنټرول پروګرام ډایرکټر جنرال سید محمد جاوید سره مرکه کړې ده چې ستاسو په امر تر غرزو
د دې تقریبا 1,00,000 پورې ده په ټول پاکستان
کې. او دغه په خیبر پښتونخوا او په قبایلی سیمو کې د دیش میره بیا څومره ده؟
په قبایلی سیمو کې خو سچ داسې سروې نه ده شوی، دا هغه لپاره زمونږ دوه ټریټمنټ سنټر دي، د علاج دوه سنټر دي، یو په کوټ کې دی او یو په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دی. نو په هغه کې په دې سکس دغه کې او کومه دا او په دغه کې چې کوم دا ډرګز انجکټ کوي دا ستا انجکشن وي، نو په دې خلکو کې چې کوم په پیښور کې دي په هغه کې 20% کې ایچ آی وی ایډز کم خلک چې دا انجکشن لګي دوه درې څلور کسان او یو انجکشن استعمالوي، نو په هغه کې د ایډز دغه 20% دا او دا هغه لپاره اوس لیډرین کې مونږه په دې دسمبر کې سنټر کولاو ان شاء الله هغه لپاره ټول لګه پوره کړی دي.
جاوید صاحب دا هم خبره کیږي چې کم خلک په خاصه توګه د منځنی ختیځ یا د میډل ایسټ نه واپس راځي او زیات پښتانه هلته کې کار کوي، نو زیات دا ایچ آی وی جراثیم هغوی ځان سره کیری کوي، هغوی ځان سره راوړي، دا خبره کې څومره حقیقت ده؟
او بده دی دا د موډ اف ترانسمیشن چې کوم له دا درې څلور سیزن دي، یو خدای چې دا د خپل پارټنر نه علاوه نور خلکو سره دغه کول هم بستری کول لا غینا جوړیږي. یو دا دغه یو د دې انجکشن چې یو کس سوالي وغه د درې کسان دغه کوي استعمالي د هغه نه پلاړيږي، یو د مور او پلار نه ماشوم ته ولاړيږي، او دلته یو پکې دا مایګرنټس ته مونږ وایو کوم چې د بار ملکونو راځي او په هغه باندې دا لږه لګیږي، خو د دې سره دا چې د شرم هغه شی و سره دی استګما چې ورته وایي، نو دا هغه استګما په وجه باندې اکثر خلک ناراضي ټیسټینګ لا مونږ په ډېر کوشش کوو.
څنګه
چې په 1,00,000 کسانو کې زمونږ سره تقریبا څه کم 8,000 کسان مونږ رجستر کړی دي کنه صرف په ګرانه باندې، اگر چې زمونږ 13 سنټرې په ټول پاکستان.
جاوید صاحب په دې کې د ښځو او ماشومانو شمیره څومره ده؟
ماشومانو او د خود په کې کم ده او د سروش میره په کې زیات.
جاوید صاحب اساس تاسو څنګه غنئ چې را په پاکستان کې وکیلا معاشره دي ته نه تیار چې د دا ډول بیمارو د مخنیوي د پاره د خلکو د خبرداري د پاره د دین د خبرتیا د پاره ځانونه رضاکارانه تو باندې را مخ کی؟
نه موږ خو کار شروع کړ ډیر وخت نه، او په دې کې موږ د اویرنس پروګرامونه کوو په مختلفو سیمو کې په مختلفو ځایونو کې، لکه زه پرون لاهور تلم، په لاهور کې پروګرامونه درې څلور، کراچۍ کې، ابتاباد کې، سبا په خور کې، نن مردان کې، ابتاباد کې، دغه د اسلام آباد کې دي پوسټري بینري ټول. په دې کې موږ یو کار کړی چې موږ د سیول سوسایټي ولا خلک انوال کړی دي، موږ په کې اډمنستریشن لکه کمشنران هم انوال کړی دي، موږ دا مذهبي خلک هم په کې انوال کړی دي چې تاسو په جماعتونو کې او په دې کې هم د خلکو کې اویرنس پیدا شي چې راشي، او دا غي او دغه شان پارلمنټیرین هم په کې انوال کړی دي، میډیا والا کسان هم په کې انوال کړی دا تقریبا یو هفته لسر دی بدا دا مهم موږ پوره چلو خلکو کې اویرنس پیدا شي.
کدمن اوریدونکو د ایډز د ناروغو په قبایلی سیمو او په خیبر پختونخوا کې د دې پاړه تاسو دا رپورت واوریدل چې د پاکستان د قومي ایچ آی وی ایډز کنټرول پروګرام ډایرکټر جنرال سید محمد جاوید وو چې شمیره خودله او د دې ناروغي عوامل یې په ګوته کول. همدارس په افغانستان کې هم د عامي روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د ایډز ناروغي د پیښو په شمیره کې 38% زیاتوالی راغلی دی. دا خبرې د دې وزارت چارواکو د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې د ایډز شاوخوا 1500 ناروغان هم برخه اخیستي وو. تفصیل د خان محمد سین پر رپورت کې ورو.
د عامه روغتیا وزارت وایي تیر کال په هیواد کې د ایډز ناروغۍ 111 پیښې کشف شوې وې، خو سږ کال دا شمیره 112 ته لوړه شوې ده. د دې وزارت مرستیالې ناجیه طارق د یک شنبې په ورځ د ایډس ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې غونډې ته وویل، په 1391 لمریز کال کې د هیواد په کچه د دې ناروغۍ 1599 پیښې ثبت شوې وې، خو کیدای شي دا پیښې 15000 ته پورته شوې وي. ناجیه طارق وویل سره له دې چې مخنیوي ته تدابیر نیول شوي، خو بیا هم دا ستونزه له یوه کال نه بل ته مخ په پراخېدو ده. نوموړی د ایچ آی وی په وایروسو د اخته کسانو د زیاتېدو عوامل داسې په ګوته کړل.
د کوکنارو کښت، د مخدره موادو تولید او قاچاق، د هیواد خلاص سرحدونه، مهاجرتونه، د خلکو اقتصادي کمزوری، بیکاری، ناامنی او ټولنیزې ناخوالې هغه عوامل دي چې دا ویروس یې زیات کړی دی.
په دې غونډه کې د یو شمیر بهرنیو مربوطو سازمانونو استازو هم برخه اخیستې وه. ویناوالو وویل د ایډس ناروغۍ د مخنیوي نړیواله ورځ له 1988 میلادي کال راهیسې هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. د دوی د معلوماتو له مخې نن سبا په ټوله نړۍ کې 15.3 میلیونه خلک په ایډس اخته دي چې نیمایي پکې ښځې دي. په یاده غونډه کې په ایډس ناروغۍ اخته 1500 تنو هم ګډون کړی و. د دې ټولو عمرونه چې له 20 څخه تر 25 کلونو پورې رسېده ویلې چې په ایران کې لومړی په مخدرو موادو روږ دي او بیا په دې وایروس اخته شوي دي. د دوی په استازیتوب محمد علي له دولت او نړیوالو مربوطو سازمانونو هیله وکړه چې د دوی وړیا درملنه دې جاري وساتي. محمد علي له خلکو هم وغوښتل چې له دوی دې کرکه ونه کړي.
کارمندان صحی از عرضه خدمات صحی به شخص مصاب اجتناب نموده.
دوبل روغتیایی کارکون که د مصاب شخص له درملنه ډډه کوي او بیا ورسره بد چلند کوي. مونږ غواړو چې د نورو ناروغانو په څیر مو درملنه وشي او له دولت غواړو چې د کار زمینه راته برابرې کړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو وویل اوس مهال د هیواد په 11 ولایتونو کابل، هرات، ننګرهار، بلخ، بدخشان، کندهار، غزنی، کندوز، دایکندي، پروان او کندوز کې د دې وایروس د مخنیوي لپاره د وقایې، درملنې او مشورو مرکزونه فعال شوي دي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د افغانستان په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان اداره وایي چې د دې هیواد د جزا د قانون په اصلاح کې باید ښځې د پام وړ ونډه ولري. د دې ادارې مسؤلینو د یک شنبې په ورځ ویل چې له نړیوالو معیارونو سره برابر د افغانستان د جزا د قانون اصلاح کول مهم دي. نور تفصیل له کابل د نسیم شفق په رپورټ کې ورو.
د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو اداره د افغانستان د جزا د قانون د اصلاح هرکلی کوي او وایي چې په دې برخه کې د ښځو ګډون مهم او ګټور دی. په کابل کې د دې ادارې مسؤلانو وویل چې د افغانستان د جزا د قانون اصلاح او تنظیم د ټولو په ګټه دی او باید چې ښځې هم پکې ښه رول ولوبوي. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې استازي انګیبوګ ګیسلا دوویتر د یک شنبې په ورځ د افغانستان د جزا د قانون په اصلاح کې د ښځو د ګډون په ملي کانفرنس کې وویل چې له دې سره به له قانون نه د ښځو د خبرېدو سطح نور هم لوړه شي.
UN Women urges those representatives of Afghan women.
UN Women de afghan khazo pa astaz yu tingar kawi che khpal masuliyat ada kri aw de jazad qanun de isla pa kari dala ki bar khawagli yawazi de haq khazo de gadula par na che o siya khai pa ratlun ki ke la qanun sara pa janjal ki pati wi balki de tole afghan tolane de khair la par.
د افغانستان د عدلی وزارت چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د جزا قانون په 1555 لمریز کال کې نافذ شوی، خو د ځینو نورو فرعي قوانینو د رامنځته کېدو له امله په کې ډېره پراګندګي موجوده ده. د دوی په خبره له تیرو اتو میاشتو راهیسې یوه کمیټه چې لس تنه ښځې هم په کې شامل دي په دې برخه کې کار کوي تر څو د جزا واحد قانون رامنځته او عدلي او قضایي ارګانونه خپل کارونه سم پر مخ بوزي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت، مدني ټولنې او د ښځو د حقوقو مدافعان د دې هیواد د جزا په قانون کې د اصلاح اصلاحاتو لراوستونه هرکلی کوي او وایي چې باید نړیوال معیارونه پکې رعایت شي. د عدلی وزیر حبیب الله غالب هم وایي چې د افغانستان د جزا په قانون کې د پاموړ اصلاحات راوستل شوي، خو ټینګار کوي چې باید په هر هیواد کې د جزا قانون موجود او شرایطو ته په پام تصویب شي.
ما بد نظام افغانستان فکر کنیم، اگر قراری باشه که
مش باید افغانستان نظام ته پام کړو. که چیرې په ټوله بشری ټولنه کې قوانین یو ډول عملی سي، نو د ته ارتیا نسته چې هر هیواد ځانته بیل قانون ولري. هر هیواد ځانته ارزښتونه، نظریه او عقاید لري، نو ځکه مش باید قوانین د ټولنې له شرایطو سره برابر رامنځته کړو.
د عدلی وزارت چارواکو هغه اندېښنې هم بې ځایه بللي چې ګوندې د وزارت د جزا د قانون په یوه نوې مسوده کار کوي چې سنګسار هم پکې شاملېږي. دوی وایي چې حدود، قصاص او دیت د اسلامي فقه له مخې ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري او دا نشي کېدی چې دغو شرایطو ته په نه پاملرنې دا مسایل هم د جزا په قانون کې شامل شي. د عدلی وزارت په خبره د جزا د قانون پر اصلاح او تنظیم ګمارل شوې کمیټه به یو کال نور هم کار کوي او وروسته به د تایید او تصویب لپاره کابینه او بیا ملي شورا ته استوي.
دا مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږ د خبرونه اخري شیبو تر رسیدلی بو، او د مشال رادیو خبرونه به دوام لري. د خبرونه په پای کې د نجیب حق پرست دا سندره ورو
د شمدو وطن تداشا چې شملې د تفسر ترنا دستور راوڑا مکبر ویلی دزڑا دشم دو بطن تجاشا چشم لیتر تک سر کھو ترنا دستور راوڑا مکبر ویلی دزڑا مر